پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه کابل ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو مشر پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې افغان کډوال دې په بیړه نه واپس کوي. نن په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي پیښو یاد غونډې جوړېږي. پورا خبرونه. افغان چارواکو تایید کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرده شمس د سپتمبر په 10مه مشال رډیو ته ویل شاه محمود قریشی به د روانې میاشتې په 15مه په کابل کې د افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. نوموړی وایي قریشی ته د دې سفر بلنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورکړې. زرده شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه بولی.
پاکستان سره زمنګ د بحث عمده ټکی چې دی تابن په افغانستان کې شکم تاوتریخواله دی د هغه کچره ټیټوون دی دغه د بیګونا خلکو د اینې تویدو کوم بهیر شې دی په دغه کې د پاکستان شکم رول دی د دې په رقمولو کې د هغه غوښتنه ته منکو.
نو موري دا هم ویل چې د عمران خان په مشرۍ کې د نوي حکومت د افغانستان په اړه لومړنۍ سرګندونې دوی مثبتې ګڼي. غیر حتمی نتیجې ښایي چې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي شوکت یوسفزی د صوبایي اسمبلی د شانګلی ضلع پی کې درویش په ضمني انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. هلته ضمني انتخابات پرون وشول چې پکې شوکت یوسفزی له 15000 زیات ووټونه واخیستل. په دوهم لمبر د مسلم لیگ نون کاندید محمد رشاد خان راغلو چې 12000 نه زیاتې رایې ترلاسه کړلې. په شانګله کې د جولای 15مې ټول ټاکنو پایلې د انتخاباتو کمیشن له دې وجې رد کړې وې چې پکې د میرمنو ونډه له 10% څخه کمه وه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین وایي حکومت ورته یو وار بیا خبرداری ورکړی چې وسلوالي ډلې د ځانمرګي برید لارې دغه د وژلو پلان لري. د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي دغه سیاستوال د سپتمبر په 10مه مشال لړیو ته ویل چې تر دې وړاندې هم ورته حکومت دا ډول خبرداری ورکړی دی. نوموړی زیاته کړه
ماته د دې فوټوم راغلی دا لوم بیزل دی چې د خودکش فوټوم چې کوم دی نو ما سره شته دی. نو که فرض کده ارسی وی نو خوخه خبره دا چی وی نیسی او دا دی تحقیقات کیو که چی زنن دا حکومتی سنیم زه د پالیسۍ د جوړېدوی سنیم ما ته د دې دومره های لیول تریټ اخر په څه بنیاد دی.
بل پلو د نوخار د پولیسو یو مسؤل د نوم د نخ کر کولو په شرط مشال لړیو ته ویل د می افتخار حسین د حفاظت لپاره د پولیسو و سرتیر موظف شوی او که ضرورت و نو دا شمیر زیاتی دی. همشي د باجوړ مرستیال کمشنر انوار الحق پرون مشال لړیو ته ویل چې د وینې حکلنی ماشومی محترمی د قتل په توری و کسان نیولې دي. دغه ماشومه د تیرې جمعې پر ورځ له کوره به درک شي و چې بیا وروسته مړه یو ورځ وروسته په نګدې پټو کې موندل شو. مرستیال کمشنر انوار الحق وایي حکومت د ځای مشرانو سره په ګډه یو کمیټه هم جوړه کړې چې موخه د اصلي وژونکو سره کلک لګول دي.
زمونږ چې دا کم دی ملکانان دي دوی به موږ سره په تحقیقاتو کې او په دې مجرم ته پرسیدو کې لاره جوړه کړي چې کوم مجرم دی چې هغه ونیسو او اگزمپلری پنشمنټ ورکړو.
ځای مشران وایي د دا ډول پیښو تر شا لاس لرونکي کسان تر ډیره پټ نشي پاتې کېدی او دوی به خامخا ورسیږي. د شک په بنیاد نیولو شو و کسانو کې د محترمې پلار او ناسکه ورونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډي ویلي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخ دی د کډوالو په بیرته استولو کې له بیړې کار وانخلي. ګرانډي د دوشنبې په ورځ افغانستان ته له سفر وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته همدارنګه وویل ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه په جرمني او فرانسې کې چې وشول مقصر ونه ګڼل شي. نوموړي زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته سو خپل هیواد ته ستانه کړل شي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط مخکې وړل شي ځکه د نوموړي په وینا افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په جرمني کې تازه دوه افغانان د 2 کلن کس د وژلو په جرم نیول شوي. په فرانسه کې هم پولیسو ویلي یو کس چې ګمان کېږي افغان به وي په پاریس کې د چاقو د یو برید په تړاو نیولی دی. دې کس 10 تنه ټپیان کړي دي. په امریکا کې خلک نن د 2001 کال تروریستي بریدونو یاد غونډې کوي. د دې پیښو نن 19 کاله پوره شول. د پام وړ یاد غونډې په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر د پیښې په ځای کې او په واشنگټن کې په دفاع وزارت یا پینټاګون کې نیول شوې. تمه کیږي چې زرګونه کسان به په دغو غونډو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ به په شانکس ویلې پینسلوانیا کې هغه ځای ته ځي چېرته چې له سرو الوتکو څخه یوه هغه مال لیدلې وه چې د الوتکې مسافر مسافرو د پیلوټ خونې ته پننوتو دغه کنټرول په خپل لاس کې اخیستی و. د پینسلوینیا پیښه کې ټول 30 کسان وژل شي. د سپتمبر 11 نیټې په تروریستي بریدونو کې له 3000 زیات کسان وژل شي چې ډیرو یې د ټریډ سنټر د غبرګو ودانیو د نسکورېدو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړو. د امریکا په خاوره دا د ترهګرۍ تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي پولیسو د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د لسګونو تنکیو ځوانانو په نیولو سره خپل امتیاز راټیټ کړی دی. دغو ځوانانو د حکومت لخوا د تقاعد یا ریټایرمنټ د عمر د زیاتولو د پلان خلاف مظاهره کوله. په لندن کې میاشتې دغې ادارې د سپتمبر په 10 د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د کرملین ضد دغو مظاهرو کې له زرو زیات کسان د پولیسو لخوا ونیول شول. دا مظاهرې په داسې وخت کې ترسره شوې چې په همدې وخت کې سیمه ییزې او محلي ټاکنې هم روانې دي. د لاریونونو څخه ترلاسه شو ویډیو کلپونو کې لیدل کېږي چې د پولیسو افسران ځینې وخت د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د زور نه کار اخلي، پر هغوی د لکړو ګزارونه کوي او هغوی راکاږي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د پولیسو د کړنو دفاع کړې او ویلي دي چې پولیسو د مظاهره کوونکو سره قانوني برخورد کړی دی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ته زموږ همکاره د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیا خسته کیږي او په 1.25 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیا او 50 پیسې او په 1.75 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.35 روپیا او 40 پیسې او په 1.35 روپیا او 40 پیسې. یو درهم په 0.10 روپیا او 10 پیسې او په 0.10 روپیا او 40 پیسې. یو ریال په 3.10 روپیا او 40 پیسې خسته کیږي او په 3.10 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 20 پیسې او په یو روپۍ 2 20 پیسې. او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د خار خال وریځ امکان دی او کټه کې به موسم وچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 26 او په کوټه کې 26 او 43 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په اسلام آباد کې د افغانستان مرستيال سفیر وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي خالی یا شنبه کابل ته ځي او دا چې دوی هیله مندي د پاکستان نوی حکومت په د افغانستان د روغې جوړې د هڅو په برخه کې خپل ښه نیت په عمل کې ښکاره کړي.
په لومړني برخه کې چې دوی کوم د افغانستان په حق له بیانونه ورکړي دي هغه مثبت دي. په 15 تاریخ باندې کابل ته ځي.
د خیبر پختونخوا د شانګلې پر درویشتم حلقه د صوبایي سمندر څوکۍ لپاره پرونی زمینی انتخابات بیا هم د تحریک انصاف شوکت یوسفزي ګټلې دي. په سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر وایي په ټاکنو کې درغلې شوې دي.
نو یو خو ویډیو ریکارډینګ هم سټیج وایي کې پریزایډینګ ملو فریمل سټاف کار ټیمپونه لګول.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري مې افتخار حسین وایي حکومت ورته په پرله پسې ډول خبرداري ورکوي چې ترهګر په دپسې لګیدلی خو په خبرې چې حکومت یوازې په دغه مرویلو ځان خلاص کړی دی.
خودکش فوتون دوی ما ترا لګلې ده. مخه خبره ده چې وینیس د دې تحقیقات په کې چې دومره های لیول ترټ اخر په څه بنیاد ده.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د روانې سپتمبر میاشتې پر 15 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفرو له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه دغه له خبرو وروسته اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته روان دي. افغان چارواکي هیله مندي چې د پاکستان نوی حکومت بل ترګرای ضد مبارزې سره ریښتونی همکاري وکړي. دوی کابل ته د شاه محمود قریشي اولنۍ سفر د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره د پاکستان د همکارۍ او ژمنو پوره کېدو د پیل قدم بولي. پاکستان د دغه هیواد له خاورې د افغانستان د نام نه کولو رپورټونه ردوي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر ته د جګړې ختمولو لپاره د هڅو په لړ کې د یو نوي ګام اخیستنې په توګه ګوري. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د ستمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه د ستمبر په 15مه کابل ته ورځي. شمس زیاته کړه چې د قریشي سره به په افغانستان کې روانې ترهګرۍ ختمولو لپاره د پاکستان پر کردار سپینې خبرې وکړي.
پاکستان سره زمونږ د بحث عمده ټکی چې دی طبعا په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټول دي، دغه د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې منکو. پاکستان کې نوی حکومت رامنځته شوی دی. په لومړني برخه کې چې دوی کوم د افغانستان په هکله بیانونه ورکړي دي هغه مثبت دي. د عماغې په تسلسل باندې زمونږ د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب د پاکستان بهرنیو چارو وزیر قریشي صاحب ته بلنه ورکړه او دوی په 15 تاریخ باندې کابل ته ځي.
په 13 جولای میاشت کې د افغان او پاکستاني چارواکو لخوا د ترهګرۍ سره مبارزې او سولې لپاره د عملی کار کولو کاري کمیټې جوړ شوې وي. د شمس په وینا د دې کمیټو د جوړولو په وخت پریکړه شوې وه چې کمی وسوال ډلې مذاکراتو ته نه حاضرېږي د هغوی په وړاندې به پریکنده ګامونه اخیستل کېږي چې پاکستان تر اوسه په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو پر ضد داسې څه نه دي کړي. په همدې حال کې د جون په 14مه د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په یو ډرون برید کې په کونړ کې ووژل شو. دا رپورټونو تر مخه د دې کار لپاره افغان حکومت مرسته کړې وه. زردشت شمس وایي له پاکستانه د همداسې کار تمه لري.
د پاکستان سره چې په دغه تیرو څو میاشتو کې چې د سولې او د همغږۍ کوم یو توافق لاسلیک شو د پیپس تر نامه لاندې هغې کې یو پرمختګ ورته ویلی شو. ولې زمونږ غوښتنه دا وه چې څونه زر تر زره کېدی شي هغې کې چې د دواړو خوانو ژمنې کړی شوي دي هغه باید عملي شي. زمونږ حکومت په هغې برخه کې اقدامات هم کړي دي. ولې همدغسې غوښتنه زمونږ د پاکستان نه هم ده.
یاد دې وي چې پاکستان همیشه خپل دا دریز تکرار کړی چې وایي د افغانانو په ملکیت او مشرۍ سوله غواړي او د ترهګرۍ په ضد یې ډېره قرباني ورکړې ده. بلخوا طالبان وایي تر هغه وخته پورې د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي تر څو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وستلو لپاره مهالویش نوی اعلان شوی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په 10:30 بجو
پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
د خیبر پختونخوا له شانګلې ضلع څخه د صوبایي اسمبلی پر 23مه حلقه د پرونی او زمینی انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې دغه څوکۍ یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزي ګټلې ده. په سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر په انتخاباتو کې درغلی تورونه لګوي خو نتیجې یې بیا مني. پر یاده حلقه د جولای د 15مې په عامو ټاکنو کې د ښځو رایې له 10% څخه کمې وې ځکه نو د پاکستان الیکشن کمیشن هلته زمینی انتخابات وکړل. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د ضلع شنګلې صوبایي حلقې پی کې 13 دوباره ټاکنې سرته رسیدلي او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار شوکت یوسفزی 2000 نه زیات ټوټو سره بری ترلاسه کړی دی. په دویم نمبر د پاکستان مسلم لیگ محمد رشاد خان 2000 نه زیات ټوټونه ترلاسه کړي. د شنګلې په دغه ټاکنو د مسلم لیگ ضلع مشر او د قامي اسمبلی غړي ډاکټر عباد وایي چې ټاکنو کې درغلي شوې ده او دولت پکې لاسوهنه کړې ده خو بیا هم دوی دغه نتیجې مني.
نا یو خو ویډیو ریکارډینګ هم شته چې بای کی پریزایډینګ ملو بای کی فیمیل سټاف کار ټیمپونه لگاول او د دې حالاتو باوجود چې کم ووټ مونږه غستړې مونږ خپل ووټ نه 9000 ووټ زیات کړي دي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات مشر او د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې شنګله کې په آزاد باندې ټاکنې شوې دي او دغه سیټ دوی وړاندې هم ګټلې وو. د پی ټی آی ګټې سره به اوس د شنګله لپاره په لوی کچ کارونه شروع کیږي.
لینګ روډونه تباه برباد پراته سکولونه نشته ډېر زیات تکلیفونه دي او ډېر ځوانان خلک چیرې په کلومیټر باندې خپل ماشومان ملګري سکول ته لیږي. د اوبو مسلې شته، د فیب شته، د ارت شته. انشاءالله د شوکت راتلو سره خدای پاک د دې شنګلې تقدیر الله پاک ته نس بدل کی.
ضلع شنګله کې په 15 جولای شوې ټاکنې الیکشن کمیشن په دغه توګه رد کړې وې چې پکې د ښځو رایې د 10% څخه کمه وه. د قانون مطابق پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټاکنو کې د ښځو رایې لږ تر لږه 10% لازمي ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ملت پال سیاستوال میا افتخار حسین ته پولیسو د سپتمبر پر 9 او 10 د نو خبردار په لیګلو سره ویلي چې د ځان حفاظت وکړي. د پولیسو په خبره بر سوال کوخخ کوي هغه هو وجني. میا افتخار ته چې د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری دی شاوخوا شپېته ورته خبرداری وکړل شوی، خو نوموړی وایي چې حکومت لا هم د مشکوکو تر بریدګرو د نیولو لپاره هیڅ نه دی کړی. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته حکومت یو بل نوټس ورکړی چې تر هغه داغه د وژلو پلان لري. نوموړی د ستمبر په 10 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته په ډیر تفصیل سره د ممکنه ځانمرګي برید کوونکي معلومات ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که دومره ډیر معلومات د حکومت سره شته نو بیا ولې دغه کس نه نیول کیږي.
ماته نوټس راکو چې په څلورم تاریخ چې کوم دی نو هغه پاکستان ته راوړېدلې دی. اوس ماته وایي چې ته چېرته ځما او ځان خیال کوه او احتیاط کوه. نو غټ سوال دا پیدا کیږي چې که دا ټول معلومات چې کوم دی نو سټیټ مشینری ته شته. دا لومبی ځل دی چې د خودکش فوټوم چې کوم دی نو ما سره شته دی، دوی ما ته رالېږلی دی. نو که فرض که دا ار سی وي نو خو ښه خبره ده چې وی نیسي. او د دې تحقیقات کې چې زه نن د حکومت سنیم، زه د پالیسۍ د جوړېدو سنیم، ماته د دې دومره های لیول تھریټ اخر په څه بنیاد دی.
د یادونې ده چې د جولای 15 ټاکنو څخه مخکې هم امنیتي ادارو د ځینو سیاسي مشرانو د نومونو لیست خپور کړی و او ویلي وو چې دوی ته د ترګرو لخوا ځانګړی خطر موجود دی. د همدغو ټاکنو د کمپاین پر مهال د میا افتخار حسین د ګوند یو بل مشر هارون بلور په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې زموري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. میا افتخار حسین ته ورپېښ ګواښ په اړه مو د هغه په سیمه نوخار کې د پولیسو سره خبرې وکړې. هلته یو پولیس افسر د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې میا افتخار ته اووه کسه پولیس ورکړ شوي او د حفاظت لپاره یې د نورو ورکولو اراده هم لري، خو نوموړی وایي ستونزه د پولیسو په ګمارنې نه حلېږي.
ما ته لیکلی ترټ چې دی کوم رالېږلی دی او ملو شوي دا اووم دی. د ټېلیفون په ذریعه تقریبا 15-16 ځل چې کوم دی نو دی مسلسل خبر کړی ما. دوی ما له اووه کسان را کړي دي لکه د پولیس دوه چې کوم دی زما په کلي کې پوجره دي او 15 ما سره باچا خان مرکز کې دي. اوس سړي را کول خو د مسلې حل نه دی، ځکه چې هغه ساتل غواړي، هغې له ځای په کار دی، د خوړل څکل په کار دی. نو زما خو لکه هغه رنګ نه غټه حجره شته نه مې هغه رنګ کور شته چې زما تللی چې دا ټول سنبال کړی شم.
په 2010 کال کې د میا افتخار حسین زوی هم د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د نوخار پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې استخباراتي ادارو سره د شریکو کړو معلوماتو تر مخه پر میا افتخار حسین د ممکنه ځانمرګي برید مخنیوي او مشکوکو حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په باجوړ کې د محترمې په نوم دیوي نه کلنې جنای د وژنې په تور و مشکوک کسان نیول شوی دي. د سیمې مشران وایي د نوموړې د اصلي قاتل د منډلو په چارو کې بل حکومت سره مرسته کوي. محترمه د تیری جمعې پر ورځ له کور به ترک شوی و چې د خالی پر ورځ مړې د کلی په پټو کې وموندل شو. د سیمې اوسیدونکو د هغې په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شانواز ترکزی حال راکوي.
د باجوړ ضلع په لغړی سیمه کې 3 ورځې وړاندې د وژل شوي ماشومې د وژنې په تور و تنان نیول شوي. وړې د حکومت لخوا د ځای مشرانو په شمول یو کمیټه هم جوړه شوې چې د وژل شوي 9 کلنې ماشومې محترمې اصل قاتلین معلوم کړي. محترمه د لغړې ماموندو د زری کلي د توتي نومې تنلور و چې د تیر جمعې په ورځ له کور بېدرکه شو وه او د خالي په ورځې په نږدې ګاونډ کې مړې وموندل شو. د محترمې د مور په وینا چې قاتلینو یې د وژنې سره سره په مخ تیزاب هم اچولي و. په دې پیښه کې د محترمې د پلار په شمول و تنان نیول شوي چې نورې ناساکه ورونه دي. د محترمې پلار هم د محترمې مور له طلاق ورکړی و او مور یې تور لګوي چې د خپلو مېرني اولاد او د پخواني خاوند سره یې تعلقات سم نه وو. په دې لړ کې چې کوم مهال د باجوړ په لوی کاروباري بازار عنایت قرار کې د سیمې د اوسیدونکو او د بېلابېلو تنظیمونو لخوا مظاهرې وشوې نو ځایي انتظامیه و تنان د محترمې د وژنې په تور ونیول. او د حکومت لخوا د اسسټنټ کمشنر ناوګي تحصیل انوار الحق په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه شو.
موږ چې دا کم دي زه ملکانان دي دوی به موږ سره په تحقیقاتو کې او په دې مجرم ته پرسیدو کې لاره جوړه کی چې کوم مجرم نه چاغه ونیسو او اگزیمپلری پنیشمنت ورکړو.
د محترم مور بیبي هم په لغړی کې د ځای شتمنو په کورونو کې د کور کارونه کوي او ورته پاتې درې نور اولادونو د خوراک او د جامو بندوبست پرې کوي. د محترم د مور په وینا چې د هغوی دوه لونه او دوه زامنو ولی یو لور محترمه ووژل شوه. دغه بیبي د حکومت نه د خپل لور قاتلینو ته د سزا ورکول غوښتنه کوي. په حکومتي کمیټې کې د مامون د یو ملک عبدالعزیز خان وای
نه د سرکار خبره ده چې مونږ ځان له سرکار ته پرېږو. دا مونږ خپل ذمہواري ګڼو چې د دې په معلوماتو کې به مونږ خپل کردار ادا کوو. هر څه معلومات چې مونږ حاصل کړو د اصل مودې او به د قومي رواج مطابق به هغه ته مونږ سزا ورکوو.
ملک سلطان زیب هم دغه کمیټې غړی دی او دی وای چې د داسې وژنو قاتلین پټ نشي پاتې کېدی او ممکنه ده ډیر زر د محترمې قاتل معلوم کړي.
موږ به ان شاء الله تعالی اصلي مجرم ته رسو او هغه به د سي برتنا کا صدا ورکاو چې ټول باجا وړي یاد وساتي.
یاد دې چې د محترمې پلار توتی درې وادونه کړو چې د محترمې مور بیبي درې مخزوا چې ورسته ورله طلاق ورکړو. د محترمې د قاتلینو معلومولو لپاره د مقرر کمیټې لخوا به د کمیټې د غړو په وینا ممکنه ده ډیر زر هغوی معلومه کړي چې محترمه چا وژلې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اورزو کې د ماموزو قبیلی کډوال وایلی تیر شو خو نه هم یاشت راځي پر دوی د خوراکي توکي حکومتي مرستې بندې ول وجه دوی تا ژوند کول ګران شوی دی. دوی غوښتنه کوي د وزیرستان او کډوالو په څیر د دوی سره هم مرستې وشي. په اورزو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي به وایي ماموزی د خپلې ستونزې د یوې جرګې له لارې حکومت سره شریکی کی. طارق اورگزی رپورټ راکوي.
ځای مشر او متاثره کس ملک ثواب خان مموزه وای تر سوچ دوی کډوال دي نو سر پناه او رشن ورکول د حکومت ذمہداری ده. خداسې و نه کړل
چاته ملوي ده چاته نه ملوي ده. تقریبا اتم یشت انم یشت کېږي چې مو باندې رشن بند کړی چې څوره خال دي کنه د کرایو باندې مجبور دي بجلی بل نه او سرچی کرایه کېږي نو ډېر خل غریبات دي تشویری چې بالکل ضعیف شویلي چیرې خو ډېرې وواله ورته څه هر ځای ته
په 2010 کال کې د ماموزو خلک هغه وخت لخپلو سیمو راوتلي ول کله چې هلته په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد حکومت پوځي عملیات شروع کړل. په دغه کې تر 8000 زیاتې کورنۍ د اکتوبر په میاشت کې ورستنې کړې شوې او نورې لا هم کډوال دي. یو بل ځای مشر ملک عبدالکریم اورکزی وایي څوک چې خپلو سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غلا یا رشن ورکوي خو ماموزي له دغې محرومه پاتې کړی شول. قدرتی آفتون سر مبارزه د قبیلی اداره ځای مشر محمد شاهد خان وای چې د ماموزو خلکو په کوهاټ کې د جرمی پرسیشن په 2018 کال کې د ستنېدو په فارم دستخطونه کړی دي نو ځکه ورته رشن نه ورکول کیږي. محمد شاهد خان وای کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پاس د هغه رشن په خپله بند شي او زیاتوي بیا هم دوی ورته تر یو نیم کال پورې د امداد جاری ساتلی و. چارواکي دا هم وایي ماموزو مشران هلته په جرګې له ورتلو سره د متاثرینو رشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي.
دا دونه غټه مسله نه ده دا حل کېدی شي که دوی ماموزو کوم منګله په جرګه باندې راشي او هغه جرګه موږ پېښور ته د ډي جی ایف ایم ایل بوزو نو هغه عالمی خوراک ادارې ته کړې درخواست وکړې نو دا واپس کولوي دی شي دا راشن.
بلخوا د ماموزو مشران وایي حکومتي چارواکي د باندې نه جوړوي بلکې متاثر خلکو ته د راشن په مد کې د خدماتو پر وړاندې کولو سره خپل امکانات پوره کړي. ځایي مشران زیاتوي کله چې دوی د ستنېدو په فارم دستخطونه وکړل نو بیا ولې حکومت هغه وخت خپل کورونو ته واپس نه کړل چې دوی غوښتنه هم کړې وه. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د ډان رسپانې ولیکنه وايي پاکستاني او چینایي چارواکو په خپلو لیدنو کې پریکړه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې به د سیمې د نورو هیوادونو پانګوال هم شاملوي. د تحریک انصاف حکومت په عین وخت کې غواړي یا د پروژه خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو په برخه کې هم وکارول شي. د لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د چین پاکستان اقتصادي رهداري پاړه په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان په سفر تللی د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دغه پروژې پاړه په یو اعلی سطحي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دېش پیته ارب ډالر مالیت منصوبه کې د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړل شي او په دې روانه پروژه کې د ټولنیز او سیمه ییز پرمختګ سکیمونه هم شامل کړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا د اتوار په ورځ د پاکستان پلاننګ کمیشن او د چین د قومي ترقیاتی او اصلاحاتو د ادارې د چارواکو ترمنځ جوړې شوې غونډه کې وشوه. تر څلورو غنټو پورې جاری دی غونډه کې د پاکستانی وفد مشري وزیر مملکت خسرو بختیار او د چین د پلاوی مشري نینګ ژی کوله. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي چې چین غواړي په دې پروژه کې هغه هیوادونه شامل کړي چې د دواړو سره یې ښه تعلقات وي. د دې پریکړې تر شا د چین مقصد دا دی چې د امریکا او هند لخوا په دې اقتصادي رهدارۍ کې د کومو خفیه منصوبو په اړه بیانبازي او تنقید روان دی د هغې مخه ونیول شي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دې لړ کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د منځنۍ ایشیا هیوادونه یورپ، ترکیه، سعودي عرب او روس لخوا په نهو مجوزه منصوبو کې سرمایه لګولی شي. د چارواکي په خبره گوادر به د برآمداتو لپاره د یو صنعتي مرکز په توګه پیاوړی کولی شي او پرته له دې چې دا به یو آزاده منډۍ وي، بل خاصیت یې دا دی چې د دې بندرګانه به د نړۍ هر ځای ته سامانونه استول کېدی شي. نو په دې مرکز کې نور هیوادونه هم سرمایه کاری کولی شي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند غواړي چې دې منصوبې نه د ټولنې د پرمختګ کار هم واخلي او د ولسی خیر ښېګړې پروژې لکه د سکولو د صفا اوبو، صحت، تعلیم، هنري زده کړو او یو شمېر نورې پروژې هم شامل کړی شي. خو د ورځپاڼې په خبره دا هر څه په هغه صورت کې ممکن کېدی شي چې د دې رهدارۍ په بنیادي منصوبه کې بدلون راوستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د یکشنبې ورځې وسلوال خپل سری خوځښتونه او هوایي ډزې په سختو ټکو غندلې دي. د یکشنبې اتوار پر ورځ شهیدانو ونایې د لمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانانو چې د موټرو کارانونه جوړ کړي ول او د پخواني وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه ورسره ول هوایي ډزې وکړې چې له امله یو شمېر کسان ټپیان شول. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په کابل کې د سومبلې د 13 نیټې د بی بندوبارۍ او غیر قانوني حرکتونو د عامو خلکو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنې او غوسه هم راپارولې ده. دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه خپل سری وسلوال حرکتونه وغندل او هیله یې وښوده چې بیا تکرار ونه لري. دوی تیر ورځ بې ځایه هوایي ډزې وشوې. دغه ډول عملونه په واقعیت کې د شهیدانو په حق کې جفا ده، د ملي اتل د ارمانونو سره جفا ده. دا په رښتیا چې لمنطقه لري کار دی او د افغانستان ولسی جرګه دغه ډول کړنې په کلکو ټکو غندي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغه کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه هوایي ډزو کې 14 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې له دغه خپل سرو غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې حتی یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر پاکس ډزې کوي. دغه ورځ چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدلو لورزي او د شهید لونی سره برابر ده، هر کال په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم د دغه ورځې د غیر قانوني کړنو په اړه غوسه ښکاره کړه او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې باید د دغه مسلې جدي څېړنه وکړي. د ولسی جرګې د هم مرستیال امیر خان یار او د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي په دې اړه وویل:
مذهب دا اجازه راکړې ده چې موږ د شهیدانو په ونه کې خلکو ته تعزیت ورکو، خلک دې ووژنو، خلک دې شهیدان کو، هغه دې زخمیان کو، په کورونو او په خار کې دې ویر خبره کو. البته د څوک کلونو دا حالت منځته راځي، تر کومه به پر دې ولس باندې دغه حال وي؟ د دا ولس خدای خدای دی، یو څوک کس چې دا خدای دی ولس مالکانه نشي دا ولس پیدا کړی دی.
خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور 150 کسان نیولي او 40 میله وسله او 1.5 شرادي موټرې ضبط کړي دي. او د کورنۍ او چارو وزارت د کابل ګرنیزون او د کابل امنیه قومندانې ته لارښوونه کړې چې ټول نیول شوي کسان د لات سیړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیبه مې راوړو.
افغان چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرداشت شمس د سپتمبر په 10 مشال لډیو ته ویل شاه محمود قریشی به د روانې میاشتې په 15 په کابل کې د افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. غیر رسمي پایلې ښیي چې تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي شوکت یوسفزی د صوبایي اسمبلۍ د شانګلی ضلع پی کې درویش په ضمني انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. هلته ضمني انتخابات پرون وشول چې پکې شوکت یوسفزی له 15,000 زیات ووټونه واخیستل. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي حکومت ورته یو وار بیا خبرداری ورکړی چې وسله والې ډلې د ځانمرګې برید له لارې دغه د وژلو پلان لري. د نوخار د پولیسو یو مسؤل د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لاډیو ته وویل د میا افتخار حسین د حفاظت لپاره د پولیسو و سرتیري موظف شوي او که ضرورت و نو دا شمیر زیاتولی هم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي ویلي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخ دی د کډوالو په بیرته استولو کې له بیړې کار وانخلي. په امریکا کې خلک نن د 2001 کال تروریستي بریدونو په یاد غونډو کې ګډون کوي. د دې پیښو نن 18 کاله پوره شول. د پام وړ یاد غونډې په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر د پیښې په ځای کې او په واشنگټن کې په دفاع وزارت یا پینټاګون کې نیول شوې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 11 په خبره کړې یو مقاله کې خبرداري ورکړه چې که د یغیانو په ولخه کې د ادلیب ښار په لور د شام د حکومتي ځواکونو حمله پر مخ روانه وي نو بشري بحران رامنځته کول شي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملکې د بجلی کمښت 15,202 میگا واټه پورې د رسیدو نه پیدا شوې صورت حال د افسوس وړ دی. د اوږد لوډ شیډنګ کار ولس دا سوال د کولو حق لري چې هغه 12,000 میگا واټه بجلی چرته لاړه چې د بجلی په مرکزي نظام کې د شاملولو دعوی یې کړی. ادارې مخکې لیکي د توانایي د بحران په اړه د ماهرینو رائے ده چې بخوانی حکومت په آخري نکال کې د بجلی په بحران په مصنوعي توګه قابو موندلې وو چې په انتخابي عمل کې د لوډ شیډنګ د خاتمې ناره ووهي خو د بجلی پیدا اونکي پرایویټ کمپنو ته په وخت ادایګي نه کولو لوجه د بجلی پیداوار کم کړی شو. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال دا ده چې دغه پرایویټ کمپنو شاخوا 2,200,000 روپۍ واجبات پاتې دي او بل اړخته د بجلی کم پیداوار لوجه د بجلی د کمښت مخه ده. ادارې په وینا باید چې حکومت د دواړو معاملو ته په سمدستي توګه توجه ورکړي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب په ساحیوال کې تیره اونۍ یو نرخصي 80% سوځېدلې وو او یاد ضلع کې د سوځېدلو مریضانو لپاره په هسپتالونو کې د واړو د نشوالی لوجې دغه نرخصي د لاهور جنا هسپتال ته یوړل شو خو ادارې وایي چې دغه نرخصي په لار کې مړ شو او د ولسی خدماتو مقامی ادارې خاورو ته وسپارلو. نه خپل خپلوانو لټون وکړو او نه اف آی آر درج کړی شو. ادارې کې راغلي کبل خو وګورو نو د نرخصیانو لپاره پاکستان ډیر ګامونه هم اخستی. د روان کال په شروع کې ماویا ملک نومي نرخصي په وړومبي ځل خبرونه وویل. پارلمان د نرخصیانو د حقونو او تحفظ قانون هم منځور کړو. د 11 نرخصیانو انتخاباتو کې برخه هم واخیسته خو بل خو اوس هم خزیانو سره توپیری چلند کیږي او زور ول کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سرکاري خرچو کې د کموالي اعلان کړی دی خو لا تر اوسه نوی منتخب شوو استازو کې سم مثال مخې ته نه دی راغلی. ادارې کاږي چې یو خبر مخ ته راغلی چې نوی حکومت د پارلماني غړو لپاره پارلمنټ لاجز د نور ښه کولو منصوبه لري. دا منصوبه به د 1.5 کروڑ روپو په لګښت مکمل کړی کیږي. ادارې مخکې لیکي په کار خدا و چې ولسی استازو د سادګۍ لار خپل کړی وي. د پارلماني غړو غټ شمېر خوشاله دی دوی وسلري چې په خپل خرچو سفرونه کولای شي او په لوی خارونو کې خپل کورونه هم لري. ادارې اخیره کلی کې پارلماني غړو له سرکاري کورونو پیسې په خپل کورونو کې وسیدل پکار دي. داسې به کمی خزانه ته د عربونو روپو بچت کیږي. دا شاندې سره په بیوروکراسي هم فشار راځي او افسران به هم غیر ضروري خرچو کې په کموالي مجبوریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فائنانشل ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي د چین د بیلټ اینڈ روډ پلان نومې د لویو سرکونو له منصوبې څخه د پاکستان په شمول د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو حکومتونه راضي نه دي. هم له امریکا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د اتوار پورز په کابل ښار کې د رامنځته شوې ګډوډۍ په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو تفصیل درته ورو. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت پلان لري چې د سیمې د لویو سرکونو هغې پروژې ته له نوي سره کتنه وکړي چې د چین له حکومت او یا هم له چینایي شرکتونو سره یې لوزنامې پکې کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د دغې پروژې چې د بیلټ اینډ روډ پلان نوم ورکړل شوی د شرایطو او قواعدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د سرکونو په دې منصوبه کې چین تر بل هر هیواد زیاتې پیسې اچولې دي. پاکستانی وزیران او سلاکاران وایي د هیواد نوې حکومت به په پروژه کې خپلو پانګونو ته بیا کتنه وکړي. د دوی په خبره د حکومت هغه یوه لوزنامه چې شاوخوا یو لسیز مخکې کړې ده او په غیر منصفانه ډول د چینایي شرکتونو په ګټه ده به له نوي سره وارزوي. د عبدالرزاق داود په نوم یو کس چې د پاکستان په مرکزي کابینه کې د هیواد تجارتي او صنعتي چارو ته د کتنې ذمهواري ورپهغاړه کړل شوې ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان تیر حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په اړه له چین سره سمه معامله نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې د پاکستان تیر حکومت د یادې پروژې په اړه لازمه تیاری نه وکړې چې له وجې چین ته ډېر څه ورکړل شوي دي. لیکنه زیاتوي د چین د ولسمشر جی جن پینګ لخوا د لویو سرکونو د پیل شوې منصوبې په اړه د ملیشیا، سریلانکا او میانمار حکومتونو هم نارضایت څرګند کړی دی. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل ښار کې د اتوار ورځې د ګډوډۍ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي زرګونه ځوانان کسان چړو او ټوپکو په لاس د ښار لارو کوڅو ته وتلي ول. د خلکو همروزه ژوند په ټپه ولاړ و. بازارونه او مارکیټونه بند پراته ول او د ښار اوسېدونکي مجبور ول چې د کورونو دننه پاتې شي. د لیکنې تر مخه د بدنظمۍ چې تر شاوخوا اتو ساعتونو دوام وکړل د افغانستان د ملي وحدت حکومت کمزورې حیثیت لا هم په ډاګه کړل. لیکنه کاږي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت وار له مخه د داخلي سیاسي اختلافاتو پر ضد د یاغیانو د سخت مقاومت په څیر له ستونزو سره مخامخ دی. لیکنه وړاندې وایي د کابل لارو کوڅو ته راوتلي کسان چې هوایي ډزې هم کولې له هغې وروسته تیتو پرک شول چې د ښار په مرکزي برخه کې د هغوی پر کاروان د موټرسایکل په وسیله ځانمرګي برید وشو. پولیسو په دغه حمله کې د وو کسانو د وژنې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی خو چارواکو ویلي د کشمیر ښایي زیات شي. پولیسو دا هم ویلي چې دوی لسګونه مارش کوونکي او د هغوی ګاډي نیولې دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي میاشت او د ولسمشرۍ هغه د 2019 کال په اپریل میاشت کې وشي د کابل ښار د اتوار ورځې ګډوډۍ د پام وړ شمېر افغانان خفه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا رسمن ګواښ کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو هغه تورونه وڅېړي چې د افغانستان په جګړه کې پر امریکایي ځواکونو لګېدلي پر دغه ادارې به بندیزونه ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره شپه د نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هاګ ښار کې دی د امریکا، اسرائیلو او متحدانو لپاره خطرناکه وبدله. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له اجمل انداورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنگټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کېنني. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګېدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنگي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نشو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړه لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د اوږدې جګړې د اوږدې مودې جګړې ختمولو لپاره د سولې ضرورت دی. افغان حکومت او امریکا هڅه کوي له طالبانو سره په اوربند او سولې وغږیږي. طالبان هم کله ناکله د خبرو میز ته حاضریږي خو دایمي اوربند لا هم نه دی ممکن شوی. علت یې څه دی؟ فورن پالیسی مجلې پر دې موضوع یوه مقاله خپره کړې. لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
فارن افیرز مجلې د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلی چې په کې پر دې خبرې رڼا چولې چې آیا په دغه هیواد کې طالبان د سولې لپاره چمتو دي او کنه. مجلې لیکلی په تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل په هیواد کې د سولې لپاره یو خوځښت لیدل شوی. خلکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې غوښتنه دې ومني. د همدغو هڅو په پایله کې د روان کال په جون میاشت کې په لومړي ځل خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ولیدلو. په دې دوران کې یو مهمه پوښتنه د سړي ذهن ته راتله چې آیا طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته جدي دي او کنه. طالبانو سولې ته هم زړه کړی او هم یو قسم ته انکار هم کړی دی. دوی د تیرې جون میاشتې سولې ته غاړه کېښوده، د امریکایانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې، خو دا خبره یې هم په دوامداره توګه کوله چې افغان حکومت قانوني حیثیت نه لري او ورسره له مذاکراتو یې انکار کوو. همدارنګه طالبانو په تیر اګست میاشت کې د لوی اختر پر مهال د سولې دوهم پړاو ته غاړه کېنښوده او خپلې حملې یې زیاتې توندې کړې. نو طالبان غواړي څه؟ آیا د دوی مشرتابه د سولې خبرو ته مخلصه هم ده او کنه؟ د مقالې لیکوال وایي د طالبانو سره د نږدې کسانو سره تر غږېدا وروسته یې نظر دا دی چې د سولې لپاره امکانات شته، ځکه چې طالبان په لومړي ځل په خپل دریځ کې نرمي ښکاره کوي. دوی عین له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې حکومت نسکور شو غوښتنې کولې. لومړی دا چې بهرني ځواکونه دې ووځي او په ملک کې دې د دوی د خوښې اسلامي حکومت جوړ شي. خو اوس طالبان په ښکاره نه خو په شخصي لیدنو کې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش وټاکل شي. د فارن افیرز مجلې لپاره د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې طالبان ښایي د افغانستان د اساسي قانون د ډیرو احکامو مخالفت ونه کړي، خو دغه ډله به دومره زر هم په هغه نظام کې ورداخله نه شي چې دوی ورته ټول عمر ناقانونه ویلي دي. د طالبانو مشران به غواړي چې لومړی د امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره خپل مهالویش اعلان کړي، بیا به دوی د کابل د انتظامی سره د لنډمهاله نگران حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا حکومت به د منځګړو ټیکنوکراټانو څخه جوړ وي او تر یوې مشخصې نیټې پورې به وي. دغه نگران حکومت به د اساسي قانون، د حکومتي نظام، افغان امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له لارې د یو نوي حکومت جوړېدو ته کار کوي. د مقالې لیکوال وایي د چې د کوم خلکو سره خبرې کړي هغوی په دې نظر دی چې دا کار باید د 2019 کال د اپریل د ولسمشریزو ټول ټاکنو څخه وړاندې ترسره شي. فارن پالیسی لیکي تر اوسه چې د سولې خبرې کامیاب شوې نه دي، ټول پړه یوازې پر طالبانو نه شي اچول کېدی. افغان حکومت او امریکا هم ډیر کله په دې خبره یوه خوله نه معلومیږي چې د طالبانو سره د سولې لپاره باید په کومه لاره تګ وشي. امریکا او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دوو اساسي غوښتنو په ځواب کې هغوی ته کوم مناسب وړاندیز نه دی کړی. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي مشکونو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد له خوا د 1971 زیږدیز کال تر پوځي عملیاتو مشکونو وروسته د تمرینونو تر ټولو لوی او پراخ غدي. دا په داسې حال کې ته چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. تفصیل احمد تکل څخه.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات د سه شنبه په ورځ پیل کړي. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یو اتیا په نوم د 1971 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټلوالې لغړو هیوادونو څخه د 1 لک او 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300 زره سرتیري، 14 زره پوځي وسایت، 1000 زیاتې الوتکې او 80 جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور یې کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او شوبلو په ګډون 14 زره پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همداراز د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کشتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحه بلل کیږي پلان شوی، او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترنګلي شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو پوه پاول فلګنهاور ویلي دي چې دا تطبیقات د راتلونکي نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکي نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي، او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحدان وي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیتي اوغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. د سازمان په خپل راپور کې ویلي د اوغور مسلمانانو د ځپنې دا کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لپاره یو ازموینه وي چې آیا کولی شي په دغه اړه د چین څخه پوښتنه وکړي او دغه حالت بدلولو لپاره فشار ورباندې راوړي. پر دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اورو.
په نیویارک میش د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړي د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اوغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو، شکنجه، ناوړ سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند د مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یو منظم کمپاین پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړي دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د 10مې په راپور کې رابرسیره کړې وي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي، او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د چین د برخه مسؤل سوفیا ریچارسن په دغه وروستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشری حقوقو داسې تیری ترسره کړي چې په دې هیواد کې له 300 راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغه وویل په شینجن کې د ځپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمېر هیوادونو لپاره یو اساسي آزموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي. پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د وستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی، په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دوه اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شانګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې د دغه راپور په وړاندې په جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یې تورن کړ چې د چین په وړاندې چلند کاملا له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شنجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات، پرمختګ، یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې سمکه جنایتکار فعالیتونه ترسره کوي. چین تر ډیره دغه تورونه ردوي او ادا کوي چې په شینجن سیمه کې د لوی غمیزې مخه نیولې ده. پیکینګ وایي سیمه ته د سخت دریځو اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو لخوا چې حملې پلانوي او د اقلیت اویغوریانو او اکثریت هانټبرو چینایانو ترمنځ د کلکچ زیاتولو ته لمن وهي جدي ګواښونه متوجه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر متفی وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان له نوي حکومت هیله لري چې د ټاپي پروژې د عملی کار لپاره په خپل هیواد کې کار وکړي. له ترکمنستان، افغانستان، هند او پاکستان ته د ګیس لیږلو د پروژه د ایشیا د پرمختیایي بانک په مرسته روانه ده چې دا مهال یې تعمیراتي کارونه تر افغانستان رسیدلي دي. له متفی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د پاکستان له نوي حکومت سره په دې اړه خبرې شوې دي.
د دې پروژې لپاره هغه مشخصه وخت په افغانستان کې ټاکل شوی، د دې تطبیق برخه کې تعهد لرو او موږ هڅه کوو چې هغه بین الحکومتي توافق لیکونه چې د بین الحکومتي توافقونو په اساس باندې هیوادونه اقتصادي همکارۍ ته وسوقې، په دې برخه کې موږ خپل همکاران ولرو او وکولای شو دغه پروژه لکه څنګه چې د منطقوي همپالنې یو نمونه ده په دې برخه کې غختل تعهدات پوره کړو او وکولای شو اقتصادي فرصتونه ایجاد کړو. ټاپي پروژه لکه څنګه چې افغان ولسمشر په بار بار سره ویلي چې دا نه یوازې یو پایپلاین پروژه ده بلکې یو کوریډور دی، اقتصادي دهلیز دی چې له دې سره ترڅنګ نورې اقتصادي پروژې هم د عملي کېدو په درشل کې دي. افغانستان حکومت د سترو اقتصادي پروژو او په منطقوي همپالنه کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي پالیسۍ په اساس باندې کوم تعهدات چې د ریاست سره ترسره او موږ هڅه کوو چې په منطقوي همپالنه کې یو مثبت او یو رغند رول ولوبو.
او د دې پروژې تکمیل ته تاسو څنګه ګورئ؟ څه وخت امکان شته چې دا پوره شي؟
دا پروژه د شکلنه پروژه ده. په افغانستان کې د دې چارې د دې لپاره هم مشخصه توګه مالي ټایم ټاکل شوی، 2003 کال د دې د بهر برداري وخت ټاکل شوی دی او هیله مندي چې په همدې برخه کې د ټایم لاین په اساس د توافق لیکونو په اساس باندې پرمخ لاړ شو. موږ 15% کار تکمیل راپور د ټي پي سي ال نه اغستل دی چې تکمیل شوی دی. دې ترڅنګ د مسیر یا لیډر کومه تفصیلي سروې چې ده په دې برخه کې موږ 14% بیټرومیټریک کار چې دی تکمیل شوی دی. د ترڅنګ د جیو تخنیکی اثر تفصیلی سروې کارونه چې د یو افغاني کمپنۍ د تاغوي اتیا فیصده کارونه تکمیل کړي. یو 200 کسانو ته مستقیمه دنده په دې برخه کې اوس په محل پیدا شوې ده. تاسو معلومه ده چې ټاپي په 15 ولایتونو کې دی، یو 200 ولایتونو کې دی او د هر ولایت کې د کارونو او چارې پر مخ روانې دي.
د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت له بیان سره مو د بشری ګواخ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې وړ مورز د چارو پوهانو او لیکوالو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته حاضر شي. دا غونډه د باچا خان د عدم تشدد فلسفي په تناظر کې د افغانستان د مسلې د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې و. نور حالې په دې رپورت کې وري او تر رپورت وروسته مو استاد لپاره یو سندره هم ساتلې.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پو او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وای چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر صفا فلسفه ورته، لیکن تر هغه چې سرمایداري نظام په دا دنیا کې امن ناممکن خرباو ڈالر بجٹ ہوئے گا جنگو دا پارا دا فوجو دا پارا دا دے دا پارا دا اصلا چا خرچہ دی دنیا کی ترکور دو غٹ کاروبار دا دے لیا دا سرمایہ داران امن نہیں لگئی دا جنگ ہمیشہ دا سرمایہ داران کر دی بادشاہ نو کر دی حکمرانہ نو کر دی انس کو جنگ نہ کر دا جنگ پا تصدد کر جا اور دا جنگ پشتنوں تا راغلے جی پدا وجی پشتانے چی پدا جنگ کمری اور دا یو بین الاقوامی سامراجی جنگ اور پدا پا پشتانے سنگ راباسی اور سنگ اصطلاح چی دا دیر رو خبر ہے
وینا کن کدا ہم ویل چی پس سیم کی دامنیت لپارا پا کار دی چی پا غوانستان کی لاسوحانا بندسی اور گاونڈی حوادونا دا سول لپارا کار وکری زکا چی جنگ دا غریب اولس پا گٹنا دی پا دیترس کی بغوش سو ولیکوال صادق خان جڑکتا
پشتانے امن دوست خلق دی امن خوشاون کی خلق دی دہشتگر ندی ترارگر ندی دلت جزین و سیمایز یا نڑیوال قوتونا پا کم شکل کی لگیا دی پشتانا دہشتگر ترارگر ثابت کی نو دغه سیمینارونا دغه چی غونډی دغه چی مقالی چی پاکستان تا داوای یا نور قوتونا چی پا چینا چی دا چاپیجی چی اغا کلونی اغا دا لوب شیان چی جوریجی دا بای چی دا یوگین پا شکل کی دا جو تختی پا شکل کی دا کتاب پا شکل کی نو دوی دا توپنچو دا توپکو دا مشینگنو دا لوب شیان جوڑی کلونی جوڑی او دلت از موجو مارکیت تا ورکی نو لازم خبر ده چې پختورونو کې د خوشحالي پر موقع باندې په مارکیټ کې د غشېستا او د کښنې نه خینو پر کښنې نه ډېر منفي تاثیر لویږي
په سیمینار کې د یو پریکړه لیک د لاري غوښتنه وسوه
موږ د پاکستان نه هم دا خواسته چې نور خپل ځالې ختم کړي موږ د افغانستان نه هم خواسته چې خپل حکومت کې کم د پاسار داري ځای حکومت داري د خپل حکومتونو برابر کې باید اصلاحات ته مخ وکړي موږ د ټولو چې په افغانستان په پاسار کې کړندې په جګړه کې کړندې د هغه احتساب غوښتنه کوو موږ د هندوستان هم خواست کوو چې په کار دی خپل مفادات د افغانستان په سرنه کې تمام باید افغانستان لپاره د سولې د خبره وکړي باید پاکستان او هندوستان هم په منځ کې سره کښېني په آپس کې د دې کوم انټرسټ چې دی د دې کوم مفادات چې دي هغه د افغانستان سره په اختلاف او په کمپلیټ کې نه کښېږدي بلکې دواړه فکر وکړي د افغانستان د سولې لپاره
وروسته د بېلابېلو ښوونځیو په زده کوونکي د باچا خان د عدم تشدد او د هغه د ژوند په اړه لیکل سوي کتابونه وویشل سول
سڑی جوڑا بم نیا سو